امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو دوم پښتو خبری خبرونه اوریدو ته ستړي مشي زه نوشاب آشنا پاروانه خبرونه کې بعد رپورټونو او مرکو په لړ کې د دسې یو افغان خبرې هم اوري چې څلو ورځې لخپل کورنۍ لري د هیوستن په ښار کې په طوفان او باران کې بند پاتې وو. دا چې څنګه ژغورل شوې دا وروسته په مرکه کې اوري، خو اوس په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته
د خبرونو لنډیز. امریکا به په څو راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته 3900 نور اضافي عسکر واستوي. د امریکا جمهور رئیس او د امریکا د دفاع وزیر د شمالي کوریا د بالستیکي او د اټومي پروګرامونو په جواب کې بیلې بیلې تبصرې کړې دي. او د یمن په جنگ ځپلي ښار تایس کې په سختو سیلابونو کې 13 تنه مړ شوي. او دا هم د خبرونو تفصیل. امریکا به په څو راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته 3900 اضافي عسکر ولیږي. د امریکا د دفاع وزارت جګپړو چارواکو ویلي دي چې اوس وخت په افغانستان کې تقریبا 11000 امریکایي عسکر دیره دي، په خو دغه شمیر 8400 یاد شوی وو. د اضافي عسکرو د لیګلو نه وروسته به په افغانستان کې د ټولو امریکایي عسکرو شمار 15000 ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د دغه عسکرو په ورتګ سره به په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو روزنه زیاته شي او د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو ډلو په خلاف به د ټوریزم ضد عملیات هم قوي شي. لبل خوا د طالبانو فراری مشر مولوي هیبت الله اخونزاده د امریکا نه غوښتي دي چې د افغانستان نه د خپل عسکرو باسي. د طالبانو د مشر د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې د ټولو امریکایي عسکرو په وتلو سره به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته لاره هواره شي. امریکا د لوګر په ولایت کې د هغه هوایي برید په باب تحقیقات پیل کړي دي چې په کې ملکیان وژل شوي. د لوګر د پولي علم د ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې لاندې توایي چې په دغه بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو په شمول د شل نه زیات ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان حکومتي مقاماتو د ملکیانو دغه مرګ ژوبله نه تایید کړي او وایي چې لس تنه د علاج لپاره د کابل روغتون ته انتقال شوي دي. د امریکا جمهور رئیس او د امریکا د دفاع وزیر د شمالي کوریا د بالستیکي او د اټومي پروګرامونو په جواب کې بیلې بیلې تبصرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس په دې ټینګار کوي چې امریکا هیڅکله هم د شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیک حل لاره نه درت کړي. هغه دا خبره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغې تبصرې نه وروسته کړې ده چې ویلي وو چې په خبرو کار نه کیږي. هغه وایي چې دا 15 کال کېږي چې امریکا د شمالي کوریا سره مذاکرې کوي. زنو سیاسي ماهرینو د شمالي کوریا په مقابل کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د امریکا د دفاع د وزیر جیمز د بیلبل جوابونو په ورکولو اعتراضونه هم کړی دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د یمن امنیتي مقاماتو او عیني شاهدانو ویلي دي چې د تایس په جنگ ځپلي ښار کې په سختو سیلابونو کې د مړو شمار 13 تنه ته رسیدلی دی او 2 کسان اوس هم لا درکه دي. د تایس په ښار کې د اوسی اغیانو او د حکومتي قواو ترمنځ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواو ملاتړ هم ورسره ملګری دی سخت جنگونه روان دي. د یمن په داخلي جنگ کې د 10000 نه زیات کسان مړه شوي دي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو ویلي دي چې دا وی جنگي الوتکو په هغه سړک د دې لپاره بمباری کړی دي چې د بسونو د هغه کاروان مخه بند کړي چې د داعش ملیشیا پکې د لبنان د سرحدي سیمو نه د عراق سرحد ته نږدې سیمو ته روان دي. د داعش د افراطي ډلې تقریبا 600 ملیشیا د هغې موافقې په اساس چې د حزب الله د سوریې او د لبنان د حکومتونو د استازو ترمنځ شوې ده د عراق او د سوریې د سرحدي سیمو ترمنځ هغو ځایونو ته روان دي چې دوی پرې کنټرول لري. د ټیکساس په ایالت کې د انرژي کمپنیو د کورونو خاوندانو او نورو خلکو ته د هاروی په طوفان کې سخته ونه رسیدلې دي. او هلته په ایالت کې هم دا اوس د تیلو په نرخ کې زیاتوالی راغلی دی او دا په خپل د امریکا په اقتصادي ودې هم خاصر ونه کړي.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکی لومړی رپورت. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وطن ته د ستنیدونکو افغانانو د بیرته میشته کولو لپاره د ځمکو د ویشلو په پروګرام کې د فساد شتون تاییدی، خو وایي هڅه یې ګړندۍ کړې چې ورسره تر ډیره په دغه پروګرام کې د فساد مخه ونیول شي. په ورته وخت کې یونیسیار وایي چې له پاکستان نه وطن ته د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو شمیر د تیر کال د لومړیو اتو میاشتو شمیر ته ورته دی. پاموکی په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری را لیږلی رپورټ ده.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی دا مني چې افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د بیرته میشته کولو لپاره د ځمکو د ویشلو په پروګرام کې فساد شته، خو وایي هڅې ګړندۍ کړې چې ورسره تر ډیره په دغه پروګرام کې د فساد مخه نیول شوې ده. ښاغلی بلخی نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې چارواکو سره یو ګډ خبري کانفرانس ته وویل چې د بلخ، ننګرهار، لغمان، خوست، غزني او پروان ولایتونو کې د مهاجرینو د بېلو شوو غصب شوو ځمکو مخه نیول شوې او په دغو ولایتونو کې ډېرې ځمکې بیرته د
بالاخره خب سیستم مکافات و مجازات را ما به صورت جدی
خغلی بلخی ویل بالاخره موږ د مکافات و مجازات و سیستم پلی کړی. په لزګونو کسان تقدیر شوی، په لزګونو مامورین کسر ما شوی او په لزګونو نور تبدیل شوی دی او ډیرو سیلیکونه ترلاسه کړی دی. د افغانستان د مجنون سیلیکونو کو چارو وزارت د پاکستان او ایران څخه راستنه شو افغانانو د بیا میشته کېدو لپاره په یو شمېر ولایتونو کې تر شپېتو پورې خلګوټی یا جوړ کړي او یا هم د جوړولو چارې روانې دي. خو په یو شمېر ولایتونو کې زورواکو د مجنون ځمکې هم غصب کړي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د دغه سي پیښو سره جدي چلند څخه کار اخلي او د جمهور رئیس غني څخه یې غوښتي دي چې د ننګرهار په ولایت کې د شیخ مصري د خلګوټي د ځمکو د غصب دپاره د لوی څارنوالۍ د پلاوي د ټاکلو په څیر دي. د غزني په ولایت کې راستنه شو افغانانو د ځمکو د غصب دپاره هم یو پلاوی وټاکي.
در ولایت پروان شهرک بینیورسګ 1800 جریب زمین از دست غاصبین خلاص شده است.
خغلی بلخی ویل د پروان په ولایت کې د بینیورسګ په خلګوټي 1800 جریب ځمکه د ځمکې د غصبینو څخه خلاص شوي. تاسو وګورئ کله چې غصبین ځمکه غصبوي اول ته پرې کور جوړوي، له هغوی څخه بیرته ځمکه اخیستل ناممکن دي. خو موږ بلدوزرونه ولیږل، کورونه او دیوالونه مو د هغوی ونړول او هغه ځمکه مو بیرته ترلاسه کړه. د خوست په قلموال مینا کې د سوداګرو ساحه غصب شوې وه، هغه مو بیرته ترلاسه کړې ده. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې اجرایي رئیس سید مظفرشاه هم د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو په وزارت کې د فساد سره روانه مبارزه وسیله، خو وویل چې لا هم وزارت کې فساد شته.
خوشبختانه وزارت مهاجرین از جمله وزارتای بوده که پیشگام بوده در امر مبارزه.
خغلی سید مظفر شاویل لنی کمرغه د مهاجرین وزارت د هغه وزارتونو په ډله کې دي چې په فساد سره د مبارزې په سر کې ولاړ دي. د میکی زاری سو کال وړاندې هم را سړیدونکو ته د ځمکو د ویشلو د لړۍ په باب یو ریپورت خپور کړی وو. په هغه ریپورت کې چې کوم ستونزې ته ګوته نیول شوې وه، د مهاجرین وزارت یې په اړه اقدامات کړي او تر یو ځایه هغه ستونزې حل شوې دي. خو خغلی مظفر ویل چې دا په دې معنی هم نه ده چې په دغه وزارت کې هیڅ ستونزه نشته. افغان حکومت د ایران او پاکستان څخه راستنه شو افغان مهاجرینو ته د اوسېدو دپاره د مهاجرینو په خلګوټو کې هرې کورنۍ ته یوه یوه نمره ځمکه ورکوي. خو په تېرو کلونو کې دا بهیر شفاف نه و او راستنېدونکو افغانانو ترې سر ټکو. په تېرو 14 کلونو کې د ایران او پاکستان څخه په میلیونونو افغانان خپل وطن ته راستانه شوي او اکثره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د مرستو پرته په خپلو سیمو کې مېشت شوي دي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر ویان نظر فرهاد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستان څخه وطن ته د راستنېدونکو افغانانو شمېر تېر کال همدې مودې ته ورته دي.
البته سال گذشته در این زمان تا به حال تقریبا مساوی
خغلی پرهاد ویل البته چې تیر کال دا وخت تقریبا په مساوي شمېر افغانان راستنه شوي وو چې بیا د همدې میاشتې شمېر زیات شو او د کال تر پایه 322,000 ته ورسېد. په کابل کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اړیکې کمیشنري وایي چې د 2018 کال له پیل څخه تر اوسه پورې نږدې 3,000 افغانان د دې ادارې په مرسته وطن ته راستنه شوي. خو د دې شمېر سربېره د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې د دغه کال له پیل څخه تر تېرې اونۍ پورې څه باندې 3,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه چې په دغو هېوادو کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل د دغه ادارې په مرسته وطن ته راستنه شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د اسوسییټډ پریس خبری آژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هر دومه میاشت د قطر په مرکز دوحه کې له طالب مشرانو سره خبرې اترې کوي. دا چې تر کوم حده دا رپورت سم دی، د افغانستان د امنیت شورا ویان قادر شاه د دې او نور پښتنو ځواب په مرکه کې ویلې. هغه په سر کې د رپورت د صحت په اکله د سی ویل
لکه تاسو چې په جریان کې یاست د افغانستان ولس هم په جریان کې دی چې د مونږ لپاره د ملي وحدت د حکومت لپاره سوله ثبات او د افغانستان امن یو د عمده او مهم لومړیتوبونو څخه او اهدافو څخه دی. مونږ د سولې لپاره په بیلابیلو لارو چارو باندې همیشه کار کړی، همیشه مو حتی تاسو د جلال محمد رئیس صاحب جمهور په ویناو کې په بار بار اورېدلی دی چې وسلوالو مخالفینو ته د سولې او د خبرو او مذاکراتو له لارې د ستونزو د حل دعوت ورکړی. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت کافي اندازه فرصتونه هم مخالفینو ته په لاس کې ورکړي دي.
د امنیت د شورا مشر ورسره ګوري کنه قادر شاه صاحب؟
مونږ مشخص درک لرو د سولې عالی شورا د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د ملي امنیت شورا دفتر د رئیس جمهور او د ریاست جمهوری د عالی مقام په رهبرۍ د سولې له عالی شورا سره حمایتي او د ملاتړي رول ادا کوي. مونږ قطعا د مستقیمه توګه د طالبانو سره دا ډول اړیکې نه دي نیول شوي، دا موضوع مونږ رد کړی ده او ردوي، او خو د سولې له پروسې څخه مونږ خپل
ملاتړ کوي. خو پښتنه مې دا ده چې د امنیت شورا پالیسي او دریځ د سولې د خبرو په خبرو کې دخالت کې څه ده؟ تر کوم حد پورې د امنیت شورا د سولې په خبرو کې دخالت کوي؟ ځکه د نوم نه پیدا ده چې دا د امنیت شورا ده او سولې ته تاسو چې افغانستان ټول وګړي ته باندې اړتیا لري، دخالت تر کوم حد ده؟
د ملي امنیت شورا دفتر یو د افغانستان د فعالو او د کلیدي بنسټونو څخه دی. علي مقام د ریاست جمهوري له ټولو پریکړو او د رهبرۍ څخه همیشه د ملاتړ کوي او د دې حمایوي رول ادا کوي. د سولې د پروسې په رابطه هم عیني خبره ده، لکه ما چې مخکې ویلي چې موږ د سولې د عالي شورا په نوم باندې یو ډېر واضح او تعریف شوی نهاد لرو، ادرس ورته لرو. موږ د سولې د عالي شورا له ټولې رهبرۍ او د دې بنسټ سره موږ خپل ملاتړ او خپل حمایوي رول ته ادامه ورکوو.
خو د ای پی خبری آژانس ته د یو نامعلوم مرجع نه چې اسناد ترلاسه شوي دي، دایم ویلي چې ځینې اسناد ترلاسه شوي دي چې دا تصدیقي چې ګویا د ملي امنیت مشر د طالبانو د مشرانو سره کتلي دي.
اصلا پوښتنه همدا مهمه پوښتنه ده. ما مخکې هم عرض وکړ چې تر اوسه پورې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس کوم رپورټ ورکړی دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ټولو خبری رسنیو ته مخصوصا د بیان ازادۍ ته په ډېر قدر باندې ګوري او دوی ته حمایت کوي. خو مشخصا د ای پی د دې رپورټ په اړه به زه نه وایم چې ای پی نه د حکومت سره نه هم د خپل لوستونکو یا هم هغه کانالونو څخه چې د دوی د رپورټونو له لارې څخه تغذیه کیږي دا ډول معلوماتي په وضاحت سره نه دي ورکړي چې دوی څه ډول معلومات ترلاسه کړي دي، د کومې مرجع څخه ترلاسه کړي دي، او دا اسناد څه ډول او کوم اسناد دي. نو کچېری په دې ډول وضاحت پیدا شي نو بیا موږ تاسو ټولو ته د دې لاره هم پرانیزي چې دا څه ډول معلومات دي او موږ یې په رابطه باندې کافي درته وایو.
قادر شاه صاحب، وخت کم دی، پوښتنې ډېرې دي. یو څه موضوعات د اسنادو چې طالبانو څه وړاندیز کړی دی افغان حکومت ته د سولې په خبرو کې، هغه هم پکې افشا شوي دي او یو څه شته دی. نو په هر صورت د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه صاحب، ډیره مننه تاسو نه، یعنی په ټوله کې تاسو د ای پی خبری آژانس دا رپورټ را ده وای، مننه. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی د رای ورکونې له 2000 مرکزونو نه 80% مرکزونه ارزول شوي دي، او له دغه شمیره 8% د لوړو امنیتي ګواښونو له امله له ارزونې پاتې شوي دي. لیمی نیازی په همدې اکله له کابل نه رپورټ را لېږلې.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان له 403 اداري واحدونو څخه 308 اداري واحدونو کې د رای ورکونې د مرکزونو ارزونه کړې ده. دغه ارزونه چې د رای ورکونې په 1000 مرکزونو کې شوې ده، 88% یې بشپړه شوې ده، خو 8% نور مرکزونه چې 300 اداري واحدونه پکې راځي د لوړو امنیتي ګواښونو له امله پکې ارزونه نه ده شوې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریمات چې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته خبرې کولې وویل له دغه ارزونې څخه هدف د رای ورکونې د مرکزونو توازن، د خیالي مرکزونو له منځه وړل او له شخصي ځایونو څخه د دغو مرکزونو لرې کول دي.
در گذشته ها بحث هایی بود در مورد از اینکه گویا مراکز متوازن
په خوا به په دې خبرې کېدل چې مرکزونه متوازنه نه دي، چې ځینو خلکو ته ډیر لري دي او ځینو ته ډیر نږدې دي. یو شمیر نورې نیو کې په دې وي چې شخصي ځایونو کې موقعیت لري، او همدارنګه یو شمیر مرکزونه خیالي دي. د کمیسیون نوې رهبرۍ د دغو ستونزو له منځه وړلو لپاره تصمیم ونیوه چې د رایې ورکونې ټول مرکزونه ارزیابي او متوازنه کړي.
د ټاکنو د ساري او شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د رایې ورکونې د مرکزونو ارزیابي د راتلونکو ټاکنو د چمتووالي یوه وړه برخه ده. خو دغه بنسټونه وایي چې کمیسیون باید تر ډیره دغه ارزونه په نامنو سیمو کې ترسره کړي. د ټاکنو د سار د ادارې مشر جانداد سپین غر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل،
په شهري سیمه کې هم نو سیمو کې خو زه فکر کوم دا هر وخت اسانه ده. کمیسیون یو میاشت مخکې د انتخاباتو نه هم کولی شي چې د مراکزو ارزونه وکړي. مهمه دا ده چې هغه سیمې چې ناامنی دي، سبلوبوره دي، د اقلیمي نظره مشکل لري، هغلته په دقیقه توګه دغه ارزونه وشي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې د رای ورکونې د مرکزونو له معلومولو وروسته د رای ورکونکو د نوملړ پر جوړولو کار پیل کړي. دغه کمیسیون له افغان حکومت څخه $3 میلیون بودیجه ترلاسه کړي او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیاری په موخه د تدارکاتو او د رای ورکولو د مرکزونو د معلومولو پر سر کار وکړي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په 1999 مریز کال کې د سرطان په 14 نیټه ترسره شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په ملګرو ملتونو کې د کډوالو لپاره د نړیوالې ادارې سیمه ییز ویان کرس لوم نن چهارشنبه ویل چې یوازې 13 شپه د بارما د راخین ولایت نه د روهینګیا 13500 کسان د بنگلاديش سرحد ته پناه وړي ده. د بنگلاديش حکومت هیواد ته د دغو کډوالو مخه بنده کړې ده، خو ملګري ملتونه د بنگلاديش له حکومت نه غوښتي چې هغوی ته په هیواد کې د ننوتو لاره ورکړي. بلخوا نن چهارشنبه په مالیزیا کې مسلمانو فعالینو برما نه وغوښتل چې په راخین ولایت کې د روهینګیا د مسلمان اقلیت د ځپلو نه لاس واخلي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
بنگلادش د څو کلونو راهیسې د 400,000 روهینګیا مسلمان اقلیت کوربه دی چې له برما نه تښتېدلی دي. خو اوس بنگلادش د روهینګیا د نویو کډوالو مخه نیولې ده او ځینې چې هڅه کوله د هیواد ته واوړي بیرته واپس کړي دي.
وروسته له دې چې میړه مې وژل شو، ما د خپلو ماشومانو د ژوندي ساتلو لپاره بله چاره نه درلوده. موږ دوه شپې په غونډیو کې تیرې کړې او په پټه د سرحد نه واوښتو. ما تر اوسه خپلو ماشومانو ته خواړه نه دي ورکړي او راته ژاړي.
د راخین ولایت شمالي برخه د اکتوبر له میاشتې نه راپدې خوا چې د روهینګیا یوې توندلارې ډلې په برما کې پر ځینو پوستو یو شمیر بریدونه وکړل تر محاصرې لاندې دی. برما د دې اقدام په وړاندې پوځي غبرګون وښود چې له امله یې د روهینګیا 8000 خلک بنګلادیش ته پناه یووړه، چې له ځانه سره یې د قتل، جنسي تجاوز او د کلیو د سوځولو هیبتناکې کیسې ویوړې. د روهینګیا د توندلارو او پوځ ترمنځ په تیرو شپږو ورځو جګړو کې لږ تر لږه 110 کسان وژل شوي او په زرګونه نور بنګلادیش، تایلند او مالیزیا ته کډوال شوي.
د نورو سرحدي جګړو په څیر چې د ډیرو خلکو د کډوال کېدو لامل شو، موږ د سرپناه د جوړولو لپاره تیاری نیسو او د مرستو لپاره به نور کارکوونکي ولیږو.
په لسګونو مظاهره کوونکو نن چهارشنبه د مالیزیا د مسلمانانو د مشورتي شورا د سازمان په مشرۍ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د برما د سفارت مخ ته راټول شوي وو او د خپل حکومت نه یې غوښتنه کوله کچیرې د برما مشره آنګ سان سو چی د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره اقدام ونه کړي، نو د برما ټول اتباع د مالیزیا نه وشړل شي.
calling that Myanmar stop the atrocities.
د برما غواړو چې د روهینګیا په وړاندې ظلم، قساوت، قتل او کړاو پای ته ورسوي. دا ظلم یوازې د روهینګیا اقلیت نه غیزمنوي، بلکې په ټوله برما باندې بد اغیز لري.
په ماليزیا کې شاوخوا 1200 روهینګیا اقلیت وسیږي. ځینو هڅه کوله چې په مظاهره کې ګډون وکړي، خو لږ تر لږه 1550 تنه یې د لږ وخت لپاره د اسنادو په تړاو بندیان شول.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري. د بشر د حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر زید ریاض الحسین وایي چې امریکا کې د ولسمشر ټرمپ په لاس د بیان ازادۍ د ګواښ سره مخ ده او دا عمل د امریکا او نړۍ لپاره د تشویش وړ دی. په دې اړه د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیزا شلاین رپورټ اورو. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څانګې مسؤول زید ریاض الحسین ویلي چې هر قول او هر فعل خپل اغیز لري، نو باید د خبرو او کړنو په وخت ډیر دقت وشي. هغه وایي د امریکا ولسمشر چې مشهورو او معتبرو ورځپاڼو او خبري وسیلو ته د دروغجنو او چالاکو خطاب کوي دا یو تاواني عمل دی. هغه دا وایي چې خبریالان بد دیانت یادول یا بد او فریبکار بلل هم خپل ناوړي اغیز لري. هغه وایي
Is this not an incitement for others to attack journalists? And let's assume a journalist is harmed from one of these organizations. Does the president
Da well che yo khabaryal baydu hal shi pasal ke khalak da khabaryalan khilaf ra para waldi. Aw ka che takam khabaryal da di khabar pa ta'sir ke wal ukhri no aya aw las mashar Trump bay masuliyat wakhli aw kana.
خغلی زید وی چې رسنوی ته بدویل ډیری اوګدی او لری اغیز لري. د امریکا د ولسمشر خبرې خو په ټوله دنیا تاثیر کوي. هغه زیاتی
وی سی ناو ان کمبودیا فور ایگزامپل د لایسنسز اف میډیا رادیو پروګرامز ار بینګ لیفټډ.
په مثال په توګه کمبودیا ته وګورو چې هلته رسنۍ او د رادیو خبرونې بند شوې دي. همدا خبره موږ د امریکا د ولسمشر د خبرونو هم تعبیرولای شو.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څانګې مشر وایي چې د بیان ازادي د امریکا د اساسي قانون اساسي برخه ده او د امریکا ولسمشر د دې په ځای چې د خلکو د بیان د ازادۍ دفاع وکړي هغه خپل اور باندې حمله کوي. هغه وایي چې د رسنیو په اړه د ولسمشر ټرمپ نظر ډیر سخت عواقب لري او خطرناک هم کېدی شي. ویره هم خوري، خلک د عدم تحفظ احساس کوي او تشدد ته هم لار اواري. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو کې د امریکا د مشهورو خبری رسنیو لکه سی این این، نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ په اړه تندې خبرې کړې دي. په دې نږدې ورځو کې چې کله د امریکا په چارلس ویلز سیمه کې د سپین پوستو په مظاهرو کې تشدد وشو، نو ولسمشر ټرمپ په خپلو خبرو او لیکونو کې خبریالان بد دیانته یاد کړل او ویل چې د ستونزو په زیاتولو کې لاس لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام د هغه افغان د مرکه اوریدو ته راګرځوم چې د تکساس ایالت د هیوستن په ښار کې څلور ورځې لخپل کور لري په طوفان او باران کې بند پاتې و. علی خان ملاخیل امریکا غک آشنا رادیو سره خپل کیسه د سپایل کړه.
پیخه خدا شوا تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هیوستن کې یا په ټکساس کې د هاروی په نوم باندې سیلاب او طوفان تدر راتلو کې هم احتمال مخ کې تقریبا یو هفته مخ ته ورکړی وو. په میډیا او په دې باندې چې موږ ورځ باندې باران شروع شو، نو زما کار د شپې او شپې لپاره باران وشو او شنبه به ورځ باندې چې لاړم کار ته، نو وبه جی ما خام نو و بجه ما خام څنګه لاړم و نیم بجه دکان ته ورسېدم. چې څنګه دکان ته ورسېدم موټر نه کې وته، نو چې باران شروع شو، نو باران چې شروع شو داسې باران و چې نو ما په ژوند کې نو لیدلې په افغانستان کې دومره تیز و.
دکان کې هلته کارم کول تا که څنګه؟
بله، زه ولېړو په نوم باندې یو پېټرول پمپ ورته وایم. پېټرول پمپ دی، نو دلته خو پېټرول پمپ سره خامخا یو سټور وینو. په هغه سټور کې زه کیشر یم، هغه کې ما کار کوم.
نو به باران چې شروع شتا سم دی دکان کې وي استور
کې، نو په داخله د استور کې ما دکان داخله د استور کې.
ښه، په څه وخت لپاره به البته بند پاتې وي؟
نو چې څنګه باران شروع شو، نو ټول مکمل شپه باران او نو د یکشنبې په ورځ باندې بعد سهار کې زه خپل دکان نو وته وي کور ته راغلی وای.
ښه،
خو چون کې باران دومره زیات شو چې زما په ځای باندې څوک کار کوي، سهار کې هغه کسانو ته داسې موقع پیدا نشو چې ځان راورسي دکان ته وزلاړ شم کور ته.
ښه،
نو زه موږ دکان کې بند پات شوم. د یکشنبې په ورځ باندې مکمل باران وشو، نو بیا د یکشنبې په شپه باندې هم زما په سټور کې شو ټول شپه باران او سهار هم باران او شپه هم باران. نو د شنبې ورځ شروع شو، نو باران زیاتې دو هم د اوبه زیاتې دي او خلکو ته زموږ د دکان نورو هم کارانو ته داسې چانس نه و چې زما ته ځان رسولی وای. خو نو په دې باران جریان کې زما د ټلیفون سیګنل بیخي کار پرېښی و. نو باران داسې و چې طوفان خو بیخي زیات شو، سره باد هم لګېدو. نو باران به داسې و چې سبا باران نو بیا پنځه دقیقې نه و لس دقیقې به نه و بیا باران شروع شو. نو دښمبي ورځ په دکان کې تیر شو، د دښمبي شپه نن په دکان کې تیر شو، دښمبي ورځ شروع شو، دښمبي ورځ نن په دکان کې تیر شو، شپه نن په دکان کې وکړه. نو د دښمبي په ورځ باندې نور دکان ته داخلو برغله تقریبا داسې را روان انده سره روان وینو چې ما کې دې کې،
یعنی دا درې ورځې تاسو د مجبوریت نه چلار بند وي، نه تاسو کوټه تلی شو، نه څوک دکان ته راتلی شو، تاسو هلته په دکان کې بند پاتې وي، خو په څلورم ورځ دکان ته وبره نه نوتی.
بله هو، دکان ته چې وبره نه نوتی نور امکان نه و، نو دکان نه د خوب ځایونه د استراحت ځای، خو دکان ته دروازې مې بند کړل مکمل. زمونږ یو اشدار و وړه، نو هغه د دکان دننه خوانه خلاص کړه، او د باندې خوانه چې بده بندې نو هغه اوتومات نو بیا څنګه شي کولای شي بیا دوباره خلاص کړي. مطلب هر څومره دکان دروازې مې بند کړې سمج دلا سکه دا غمو وکړو، دکان کې څه کوم لوازم او شغه د خرابېدو امکانات وو، نو هغه مې ټول هغه ځای نه راوخستو. برم نور جګ ځای ته مې وړو، خو دکان نه وو تمام. نو دکان چې وته مانه په ځان نه خنشه وتلای، او په ما مخه کې وبډې زیاته ونه، ما پولیسانو ته ځان کوه، نو هغه ما ته جواب کیو ویل چې تاسو ته زه تقریبا 10 منټه یا 15 منټه کې مقصد درسي کې، او تاسو به دغه نه اوچت کی.
ها
نو دا و شو چې تقریبا 10 بجې وي د شنبه په ورځ باندې، هسته په لومن د شنبه 10 بجې وي چې زه د دکانه پولیس وې سم نه دی یو چرچو، نو هغه چرچ ته زوی ولم، نو یو شپه د ګاښ په مغه چرچ کې و.
ها
زه نو خپل کور ته راورسم، دغه وخت د ماشومان څنګه یم، ماشومان هم داسې دي چې په لوس کې تل لري، ومن اوس نو میخه غازما د غېګ نه ولې کېګ نه
د څلور ورځې کې کورنۍ سره اړیکه لرله.
بله و، دوه مونږ خپل دوه کې وای فای وو وای فای دلاله نه مسنجر نه خبره سره کول خپل فامیل سره. نو ماشومان په یوه ماشومان خو ان شاء الله ارتمو دوی خلاصې مخکنه پیژبنی کړو، واشه دا شی به لازم به ساده مونږ به مخسته و هه ماشومان لپاره کور لپاره څه مشکل نه و، کور می خو بچ می خو مرس خو به خو زی سره مغزه کې.
ها کله چې وب دکان ته نه نوته څه دې احساس ول څه دار در سره و
خطر احساس په دې باندې خو پوهېدم چې طوفان یو خدای څه دې طوفان چې موږ تاسو وطن کې څه کوم طوفان راځي هغه نو ستاسې سیلاب مطلب ځان سره کور مخه کې او توته مخه کې هر څه مخه. نو دا خدای طوفان چې باران ډېر زیات دا وب خپل جمعي دا داسې وب داسې داسې حالت کې نه بچ دا روان مطلب یو دکان غورځي یو بل څه غورځي یا تاسو سرویسي. نو وخت دارو ډېر زیات دارو چې بهر باندې قتل نو باران ډېر زیات او بوته مې چې کتل او بو ساتم چې کېدل او دکان کې هم څه ځانته ما حتی داسې داسې ماران پیدا شوز مونږ دکان کې یو ما څه نمبرم کو هغه نو مې دلا څنګه کېدل په دې خطر باندې وډار شم ډېر زیات وډار شم نو بیا مې زنګ و چې زه راځم کولای شم نور پات شم دکان کې
د خوراک څخه د پرم څلرل د څلو 15 ورځې تاسو باندې وای
دکان کې خو داسې خوراک څخه کوم زمونږ تاسو الحمدلله مسلمانانه وحلال دی، خو مطلب دکان کې د شیم اکثر نه و چې ما خوړل کوم د چپس او بسکټ او جوس موس دغه مسکنه ځنه په ساتو بیا هم خوراک مو چرته کوو، خو سوچ فکر به چې خپل فامیل ته رسیدو یا کله به دې نه وځو. رشتہ ارته ما چې مسنجر تماس او زمونږ خبره کول یو بیا د بچو خبره خدا خو دی یو چې کیسه کوم نو موقت نور ډیر زیات تشویش کوم، نو تشویش کوم ورته چې دوی خبره کول هغه په خپل راوړو بسکټ د سر راوړو نو دا خبره کول نو زبداست کړم چې یقین وکړم چې نور نو نه پیدا مې کوم سوال زمو ځان کوړ ته ورسوم. نو خدیمه شما نن خدیو به څه داسې چې خوشاله نور نو په حواله زمو
خوشاله يم چې جوړ روغ او ژوندې راوتلې. په سیمه کې چې تاسو هسته اوس وضعیت څنګه ده؟ باران او طوفان په ماغه شدت ته کله کم شوه؟
نه نه باران خو فعلا نن خو بيخ نشته، نن خو سهار مره وختو زه چې کوم ځکه یوم د دوی کلیسا چې ونه په هغه ځکه تقریبا موږ 200 کسو زبرته مهمه خبره دامه کوم چې ما افغانستان کې دلی طوفان چې راشي نو یو کلیوال بل کله چې سلام وي سیم نه بل کله خبره نه سلام نو مستو ته پتا وي چې مستو سره وړي موږ ته امکانات وسره شي. تاسو یقین وکړئ موږ 200 کسو کم دا اوس تاسو کلیسا غا کاکسونه ما خپل ځان سره د سامان چې یو ګاډه به تو بل براتلو دا سنو چې دا حکومتي خلکو مطلب عام خلکو سره راځي کې زه راړو نو دا سه درې درې قصو سامان راوړل دا پخځي کې پروت دی. نو هغه خلک چې هغه کورونه مطلب وبونه ډک نو هغه خلک اوسم په کلیسا کې پروت دی او څوک چې دا سه ما غو دل لري زمي څارو کورونه څه دي هغه کوشش کوي چې خپل کور ته ناور شي.
مننه علي خانه کور دی وته
مننه تاسو هم مننه کوم ژوند دی.
په همدې سره نیم ساعته خبري پښتو دوه مخ خبرونه پایته ورسیده. په ټول اندو شی بوکې د دې خبرونه پیلېږي او دې نه مهیروي تر راتلونکي تاسو په خپل سره.